ستړي مشهوردونکو د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما د کرخه په غاړه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم اوردونکو. پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې په پښتنو په وطن کې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتنو د تاریخ د نوموړي ریفارمر او عدم تشدد د مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان و درشمه کلیزه ونمانځل شو. نو موري خپل ټول عمر د عدم تشدد امن او پټولنې کې د برداشت لپاره وقف کړو د پښتنو د حقونو لپاره ستره مبارزه کړې و. خدایي به وجود زموږ وطن د تشدد او جنگونو په لمن کې دین او دا ولې دی په دغه خبرونه کې په باس کو خړومبې سره د مومنت ورزو چې د دې وخت خبرنو
ویدم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په کورمه کې پوځي عملیات دوام لري. د کراچي پونتون یو شمیر محصلینو په ځانګړو جامو کې پونتون ته د تلو پریکړه غندلې. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یو ان ریلیف اینڈ ورکس لخوا فلسطینیانو ته مرستې ورکول روان دي. زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د کورمې په بګن سیمه کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د ضلع د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خوولو په شرط بیګا مشالې ډوته ویل چې په عملیاتو کې پوځ سره د ځواکونو بګن بازار سره غوړګي او شاوخوا سیمې نیولې. چارواکي وایي د جنوري په شلمه له پوځي هلیکاپټرو پر دغه سیمو شلنګ شوي. البته دوی وایي معلومه نه ده چې په عملیاتو کې چاته مرجوب لوړېدلې او کنه. یاد پولیس چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه نن د جنوري له 28 څخه د وسلوالو د لټون عملیات هم پیلوي. بلخوا په کورمه کې یو ځای مشر اقبال بادشاه بیګا مشالې ډوته ویل چې ځینو خلکو د پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښو دي خو ځینې بیا په سیمه کې بند پاتې دي.
او مو خلق ډیر تنگ شوی دی زنانا کورو کی دی بچیا کورو کی دی او هیڅ درک نه لګی چې څنګه کور نه وځي خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلوی کور نه بار وتاي نشي. نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټماټر یو شایبل شایغه ختم شوی دی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګن کې عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري پر 14 یې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی وو. د کراچي پونتون یو شمیر محصلینو په ځانګړو جامو کې پونتون ته د تلو پریکړه غندلې. د کراچي پونتون زده کوونکو سمیری احمد او فریال خان نن د جنوري په 28 مشالې ډوته ویل دوی د پونتون د امر منلو ته تیار نه دي. زده کوونکو زیاته کړه چې د پونتون لخوا دوی ته د ډریس کوډ په اړه هدایات جاری کول د دوی پر ازادۍ برید دی. بلخوا د کراچي پونتون د زده کوونکو مشاور ډاکټر نوشین رضا همدن مشالې ډوته ویلي چې د جامو په اړه د دوی د هدایتو هدف دا دی چې زده کوونکي د جامو پر ځای خپل توجه مطالعې ته واړوي. د برسال کې دا چې د جنوري په 14 د کراچي پونتون انتظامی په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته امر وکړ چې هغه کپړې دی نه چوي چې په کې د دوی بدن ښکاري. دغه راز په اعلامیه کې راغلی بو چې زده کوونکي د لنډو نستونو او تنګو جامو چولو هم ډډه وکړي. د پاکستان بونو چارو وزارت وایي د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې د سعودي عرب له زندانونو څخه باندې 2200 پاکستانی قیدیان خوشې کړل شوي. د پاکستان بونو چارو وزیر اسحاق ډار د جنوري په 16 سنټ ته په لیکلي بڼه ویلي چې په 2019 کال کې 1545 2016 کال کې 892 2020 کال کې 914 2020 کې 1301 په 2020 کال کې 1340 او 2030 کال کې 2100 قیدیان خوشې کړل شوی. د برسیال کې دا چې په 2019 کال کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان اعلان وکړ چې د سعودي عرب په جیلونو کې قید 2100 پاکستانیان به خوشې کوي. د پاکستان بونو چارو وزیر دانه دی ویلي چې دا کسان ولی په جیلونو کې چول شوی خو د پاکستان دا نو رسنی وایي زیاتره قیدین هغه دي چې کار لپاره خلیجی هیوادونو ته تللی وو په قانوني دستاویزاتو کې د نیمګړتیاو لکه بل قید کړل شوی وو. مشال لډیو ته وغوښتي. د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل دندې د پیل په لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان هم ورکړ، خو د هغه د امر به له قانوني چیلنجونو سره مخ شي، ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د اینه یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپل حق وعده په پوره کول لګیا دی چې ویلي وو له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیون غیر قانوني کډوالو باسي. همدارنګه ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوال ادارې څخه امریکا وویستله. په همدې حال کې ډونالد ټرمپ د کانګرس لخوا د ویډیو شریکولو پر اپ په ټیک ټاک بندیز د 15 ورځو لپاره ودراوه. او د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یو ان ریلیف اینڈ ورکس لخوا فلسطینیانو ته مرستې ورکول روان دي. روټرز خبري جان سوای د غزې په خان یونس کې ډېرې فلسطینیان نن د جنوري په 28 د یاد ادارې د مرکز مخې ته مرستو ته پخترون کې ولاړ وو. دغه راز د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې او چاویلی په مرستو بار 915 ټکونه د جنوري په 6 غزې ته داخل شوې دي. بل خو د اسرائیل چارواکو اعلان کړی چې د جنوري په 6 یې نوی فلسطینیان بندیان چې ټول یې خځو ماشومان دي خوشی کړی دي. د اسرائیل حکومت دا کار تر هغه وروسته کړی چې د اروپا امریکا لخوا ترګر اعلان شوی حماس د جنوري په 15 درې اسرائیلی یرغمل کسان خوشی کړل. په دې تبادله سره په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند هم عملی شو. د څو میاشتو تر مذاکرات وروسته د جنوري په 15 د اوربند او د یرغمالیانو پر تبادله موافقه وشوه. د تر دې مهال مشال خبرونه
د کرخي په غاړه.
د کرخي په غاړه خبرونه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو، پرون یعنی د جنوري په 6 باندې د پښتنو په وطن کې په ټول نړۍ کې چرته چې خلک د امن پام تدار دي، د خان عبدالغفار خان بچا خان او د رشمه کلیزه منځله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې، دغه په ټولنیز تاریخ کې، دغه په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقۍ، دغه د پرمختیا او دغه په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لار کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړې دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریخي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله، هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډیر غټ سوال دی. نن په خبرونه کې په دغه موضوع باس کوو. ما سره د خبرونه په لومړۍ برخه کې د ډیر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر. ډېر مننه طارق چې تا وخت وستو مو سره د خبرونه کې را دي. موږ سره به د خبرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به موږ د ایډورډز کالج د پروفیسر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب، لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ډی کړې ده. موږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کول تا، او موږ ته وایو چې باچا خان څوک، نو موږ به ورته څه وایو؟
دا چې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپل باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان، زه دا فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه چې مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته. ځکه چې زمونږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به مونږ ته په هره لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شو. نږدې ورځو کې مونږ وینو زمونږ دا کرمه ولسوالۍ چې ده په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هماهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې کې متعلقه دي.
جی خپل خبر جاری وساته. جی
نو کومګه وګورو چې په دې وطن کې د بدمنۍ کم صورت حال دی، په دې کې د بې روزګارۍ کم صورت حال دی، په دې کې دا کورنۍ تشدد دی، په خصوص د ښځو او د ترانس جنډر په اړه چې کم تشدد روان دی، په دې وطن کې کده دیموکراسي او د حکومت ولیکم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زمونږ لارښوونه کولی شي، بلکې زمونږ زیاتې ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زمونږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زمونږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده، دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دی هغه د هغه پیسې له ساده او د هغه عمل نه بهر کړی شوی دی. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خوځو د حقوق خبره ده، د باچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې د خپلې ټولنې کې دی د ژوند د هر مکتبي فکر او د هر جنس او صنف خلک چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نورم خبرې کوم طارق خان، تاسو نورم خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
قدر منو سیزم تاسو ستړي مشي وې مټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د باچا خان پاړه بر سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دا چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ورپیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې باچا خان څوک نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، دا صدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادي دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادي سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده، او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوي ذمہواری ده. باچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی، دا غي ډیر وجوهات دي. د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه بابل باندې په باچا خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل، نو دغه ټول سیزونه دي چې د باچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغا مناسب نو، او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. ما خپل بچی اکثر تپوس کوي چې باچا خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولتلو، د خودمره عمر په جیل کې تیر کړی دی، ما شومان تپوس کوي ځان پویا کوي کنه.
اسې ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی باچا خان په زندان کې، چې کوم ډیر مستند حواله ده ټیک خبره؟
داسې دا چې په دې حواله باندې خو د باچا خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوت نه دی، سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه، خدا خو ټول په زندان یا په قید کې راځي. نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله، د څه و دیر شو اته دیر شکاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا هغه مونږ ته مخې ته راوړي او د هغې دپاره هغوی بیا هغه خپل یوه پیمانه ټاکلی وي چې د چا دا کم راځي نو کیدی شي چې هغوی د ملک بدرای یا د جلاوطنۍ یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو هغه دورانیه ورکې نه وی شمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ هغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ چې تاسو چې ما هغه تاسو کی چې بچا خان څوک دی، هغه جیل کې ولې د ما وخت تر کړی؟
بالکل، او چې بچا خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا دا ولې چې کم دی د بچا خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې اوس ماشوم پوئی بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو. دا څنګه چې مونږه د خپل وړو ته دا خبره مونږه ته ګرانه شوې ده چې بچا خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږه دې ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوې دي او هغه دغه رنگ پریزنت شوې دي چې په بنیاد باندې د باچا خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی. ورشتیا خبره دا ده چې هغه د خپل پیړې د دې خطې تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروری شوی دی. هغه چې په هغه وخت کې کومې خبرې کولې هغه دغه دشمنان هم نن منی چې یاره باید مونږ دا خبرې په هغه وخت منلې وي او که اوس یې مو منی نو به د ورخه تیرې نه دي، اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړی دی.
تاوان هم کړی دی،
بهرحال
جو تاوان هم کړی دی. بالکل ډاکټر صاحب، تاسو تر اعظم د باچا خان یو وینا را سره ده د اسې اور وغیرہ یادو چې هغه سمره دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته او هغه چې په هغه یعنی د نولس سوه اتیا یم پر لسیزه کې کومه خبره کړې ده او هغه صورتحال اوس هم دی، ډېر بدلون پکې نه دی راغلی. د باچا خان مختصر خبرې دا اورو، بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غسره خبرې کو.
دشمنان مونږ په خپل کور کې ټوکرې ټوکرې کړي، نایب صاحب دی دی دا مامن دی دی دا مامن دی دا وزیر دی دا باج اوڑے دے مونگا ٹکڑے ٹکڑے کری اب یا لو دا افسوس خبر دادا کہ بے پکور کی لگو لی تاسو خپل طاقت میں خبر نہیں ہے خدای پاک کہ یو تاسو لا کم ملک در کر دے دا سو ملک بل قوم لا ور کر نہ دے او ما در تبوی چلا تاسو لے دا طاقت در کر دے دغه طاقت په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبر داده چې خدای موږ کوم طاقت را کړی دی نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو، هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو. داسې وینه چې زموږ شهر فریدي جمبیری جب گنیدی دشمنیدی بغلدی کی ندا چاہتا دیو پختون پر پختون تا پیر تفاقی دا تنما پا خوشحال ہے خوشحال نی دستا پا خوشحال ہے خوشحال نی تنما خیر نگواری دستا خیر نگواری تنما پا برباد ہے خوشحالی گی دستا پا برباد ہے خوشحالی گی تو جان پر فکر وکے او جلدی لے پایا جو تاسو تا اپیل کن او دی خپل مشران تا اپیل کن چه دلتا من پی شکار نا کو دی خوامو دمت دا پارا کو او دا خوامو مد و مشرک ملک لے من چول قوم دے او بابا اولادی من چول بخصانی ہو ما سر دعوا دکو ہے تاسو به کوشش کوئ د خپل قوم په پوهوي.
بچا خانو چې د خپل قوم نه لوز غسته چې د خپل قوم د پوی د پاره به کار کوي، غو داسې پښتون مشر او چې خپل ژوند دی د خپل خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړي وو، داغه باور وو چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ډاکټر صاحب، طارق خان دا خو د بچا خان دریزو دا خو دغه مبارزه واخ مو په د خپل وطن کې وکاته، د وزیرستان تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو، د فساد او د تشدد د وجه زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې، د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېده او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د باچا خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسز ته ښکاري، دغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه په نامه نه ده؟ دې ته څنګه ګوري؟
دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات کوم دي او یې موږ وینو په دې کې اکثر موږ یو تیر وطن کوو چې د باچا خان دغه تعلیمات چې هغه کومه دغه ژمنه کړې وه، د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه، اداري کردار په کې موږ د نظر وګرځو. دا څونه حالات چې روان دي په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک کې دي سفر شوي دي، نن هم د باچا خان د فکر تسلسل روان دی، هغوی خپل هڅه کوي، هغوی خپل یو نظر دی او په دغه نظر صرف نظر نه دی، د دغه لپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي، پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي. نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ماته ښکاري چې دې درې عوامل دي زموږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي. نو لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سره انداز کیږي، د یو ملک حالات او واقعات چې دي په بل ملک باندې سره انداز کیږي. زموږ په دې بالخصوص زموږ کوم جغرافیه چې ده دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دی، مختلف پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی دا کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی بالخصوص باچا خان وطن جی چې دا کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د پالیسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی او بل دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د باچا خان فکر موږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېره ضروري ده، او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي. صرف ما خیال نه دی او بل دا خبره به هم زیات تر حده کوئی کشش او کم هغه بیان نه لري چې موږ ټول عمر بل ته بوته نیسو، ټول عمر دا وایي چې پلان دا وکړو، قوت دا وکړو، دا قوت دا وکړو. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې باچا خان کته څو ګوري دغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه دي، نو هغه د قام جوړونې عمل باچا خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. باچا خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیرني واکمنۍ هغه کړي دي او خو هغه بیا سنبال نه دي.
بالکل سنبال کړي نه دي،
سنبال کړي نه دي. نو زموږ مسله دا ده چې زموږ چې څوک دی، زموږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبه یې کړي، خپل اصلاح یې کړي. نو تر هغه پورې ما نشي خیال
رازو دې موضوع د رازو ښه او جی زه به ډاکټر صاحب ته لګا، ډاکټر ارمان لبا لګا مخاور کما. ډاکټر صاحب دا د باچا خان چې کوم پیغام وو د دې په کمیونیکیشن کې سم مسله شوې ده چې موږ ته نه را رسیدلې، یا زمونږ خلک کې هغه بدلون نه راغلی کوم چې باچا خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه ده پرېښې؟ تاسو دا څنګه انالایز کوئ؟
دا سینه دا د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله، اشاره وکړله، د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې یا هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغه کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله بلکه په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه ادمه تشدد منلې وو، او ادمه تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه غ جوړ کړیو، په زرګونو خدای خدمتګاران غ جوړ کړیو، په سونو ادارې غ جوړې کړې وي. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په ملکیا ډیر زیات مشکلات لري، داسې نه ده. خو د دې خطي بدبختانه دغه داسې دی صورت حال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړه دي چې تعلیم ولې نشته او دا ولې نشته او دا ولې نشته دی. نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کوم دی په دې کې سلا سونه ارادي تور شعوری تور هغه شامل وی، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورت حال جوړ وی چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورت حال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللي چې په دلته کې سیمایز سټیک هولډرز چې کم دي، سیمایز سیاست چې کم دي، او بیا قومي سیاست چې کم دي، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورت حال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاری، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سده نه، خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاس ته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل د هغه د فکر د تسلسل، هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي، بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي، تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي زیاتیږي. دا خو یو فکری خبره هم ده، یو عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان د دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ښه، دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خپرولو کې دغه د مینې او د امن او د عدم تشدد د خبرې په خپرولو کې بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه، او موږ خپله ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه بحث له راځو، خو یو وړوکي غوندې کې دما اخلو، بیا راځو دا بحث په وړاندې بوزو.
Oh,
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او د خبرونه کې د خان عبدالغفار خان بادشاہ خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د بادشاہ خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې بادشاہ خان خو د هندوانو ملګری وو، بادشاہ خان خو کانګرسي وو، سره د دې چې بادشاہ خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وا، سره د دې چې دغه میرمن چې د نوغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روجې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خدای به وجود بادشاہ خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې بادشاہ خان څنګه خودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې دې باره کې سوای تاسو
دا سید شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکمه خبر او کوم په دغه خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته بادشاہ خان چې څنګه دی او څنګه وو او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي، دې په هغه صورت نه ورسېږي. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه ځینې خلک نه دي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو زاده ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي یا دا د خدای خدمتګار ته وی کول دي ټوک کې که تاسو وګورئ دا کتلي دا قسم د بادشاہ خان په جنګلو ولست ورکولو کې او په دې کې خو ډېر انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، پټوی جاری شوی دی، په هر جمعه کې په هر مانځه کې په هر جنازه کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې د بادشاہ خان د سیری د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسہ هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په داسې وخت کې دا بغیر خبره وی چې کوم دلته د خاورې او د وطن یو عقل او یا مشر چې دی هغه داسې وخت کې جنګلو کې نه صرف دا چې خپل خلکو بلکې د بهر خلکو ډېر نیک کردار ادا کړی دی. بل تاسو کوم خبره وکړه د نصاب په والا او دغه په والا په نصاب کې بادشاہ خان نشته، په نصاب کې بادشاہ خان نشته، که په نصاب کې بادشاہ خان وای مضمون شامل بادشاہ خان دیو ڈسپلن پتو گا سبجیکٹ پتو گا باندھی دیو مضمون پتو گا باندھی خود کی بدمرغی خدا آگا دا خبر دے سکتا لما تاسو باندې تیر 2019 ډیر لږ پوری د پښتو په ټولې ځای کې دي، صرف پښتو نه، هغه کې اونکو هغه کې سرایکی باندې کوار هغه کې نور شپږ ځله د پښتو په لازم شوی دی رغیبان عمل درآمد مون شو د پختو کتاب نه پری خودل کیږي د باچا خان مضمون یا دغه بسنګ پری خودل شي مثلا خدا دا حال دادی چې دغه آئینی طور دا پیسہ شوی دا چې دا شپږ ژبې با تر دولسم جماعت پورې د لازمی مضمون په توګه باندې پراویږي ویل کیږي بار دی استاد
ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب تراشم ارمان صاحب د بادشاہ خان د پیجنګلو خبره کوو د بادشاہ خان د پیجنګلو یا دغه د فلسفي یا دغه د مبارزې د پیجنګلو چې کمی حسی شوی دی نو دګ د پښتنو ونده سمره د پښتنو سمره تند د پښتنو سمره خوایشت چې هغه بادشاہ خان پیجنی تر اوسه پورې چې پغه باندې کمی سړنی شوی دی سمره شوی دی چا کړی دی او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګه تجزیه وکي
ډیر مننه څنګه چې طارق خبر وکا چې بادشاہ خان د یو ډیسپلن نوم دی زه بالکل دا خبره تایید وم او بیا تکرار وم د اغه غټ نخې یا غټ دلیل دا دی چې بادشاہ خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو خپل ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک په خپل هلو زلو باندې سلور سلويخت کتابونه لیکلي وو د اغه نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په کامی تحریک بادشاہ خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوی دي که اغا د کرخه دی غاړه دی که د کرخه اغه غاړه دی بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهی خبرداری اغا زیاتیږي او د بادشاہ خان د فکر په باب لا باندې چې په اغه کې کم کولیت ته د یو کام جوړونی چې کم نوې ساينس ته رښتیا خبردار دا چې بادشاہ خان د اغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې اغه ټول کړې د یو بل سره داسې تړلې وي چې ک تعلیمی سلسله دا ک د سیکولریزم سلسله دا بادشاہ خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیان او ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری اغه لرلو او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې سمره ساينس هم دی نو د اغه تمامي اړخونه اغه بادشاہ خان په خپل پوره کړی وو او د اغه نه بعد ولی خان اغه تا یو ساينسي بڼ هم ور کړی وو او د جدید ریاست یا د نوې ریاستونو چې کم لوازمات دي د اغه د پوره کولو د پاره پوره پوره قربانۍ هم ور کړی وی لکه تاسو د دین اندازه ولګوي چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره بادشاہ خان خپل زویتا باقاعده اضافي ځمکه ور کړې و چې دا ته د دې د پاره په کار راولا چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي کده غرنګ مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کوم ونده ده هغه ډیره زیاته ده بیا په تعلیمی ادارې قائمولو کې کوم ونده ده هغه ډیره زیاته ده ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې او ډیر غټ سیس دی د دې ابتدا هغه کړه ده د ډرامې ابتدا هغه کړه ده د اخبار ابتدا هغه کړه ده نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک پدی باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړی شوی وي نه صرف یاد کړی شوی وي بلکې پدی باندې عمل درآمد هم وو پښتنو کې قبولیت هم وو خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ای سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدله چې پدی سیمه کې بیا خلک
خپل سیاست په دغه انداز نشو کولای دا پکم چې اوس کوي کډ باچا خان فکر تا د باچا خان ملګرو تا دا مکمل او شوي وی چې اغا ودو کی اغا پرمختګ وکي.
نن زه غواړم چې تا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وور ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو د باچا خان چې کوم ناقدین دي یا پغه باندې نیوکی کوي هر وجه نه چې کوي نو هغه دا وایي چې د جناح سے پاکستان غوښته هغه پاکستان وګټو گاندھی چې دغه هندوستان غوښته هندوستان یې وګټو بچا خان پکې منځ کې پاتې شو ځکه چې د ویژن کلیئر نو چې زه به چرته ځم اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي خو د دې په شاخو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندوستان خبره وا پاغه متحده هندوستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی. پاغه کې هیڅ قسمه څه کیسه نشته. باقي کوم خبرې ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوختو هغه پاکستان وګټلو او گاندی هندوستان غوختو هندوستان وګټلو د دې خلکو نه زدا سوال کوم چې دای کله دا هندوستان غوختو دای خو متحده هندوستان غوختو او کوم خلکو چې دا تقسیم کړي دي اوس خداغوی کتابونه هم راغله چې یرا دا پکم دا ویش پکم بنیاد باندې شوه دي پکم اساس باندې شوه دي او پدی کې کم کم خلک شامل وو کم خلکو کم اراده وي نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوه ده چې د متحده هندوستان خبره وا مونږ خو هندوستان ویشل نه غوړ باچا خان به وی ولی خان بوی نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یرا باچا خان په خپل ویژن کې کمزوري وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وو زه خپل د دې سره اختلاف لرم او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندوستان ویش د چا پریکړه وو او د دې په شا باندې حقيقي کردارونه سوکو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کوم خلکو کردار اغه ته ګوت نیول پکار دی او چې چاته ګوت نیول پکار دی اغه ته ګوت نه نیسو الته کې باچا خان بیا د قربانه ګډوري جوړو اغه ته ګوت نیسو چې تا خو هیڅ همراو نه.
ٹھیک دا طارق خان د باچا خان میراث څه دی؟ یعنی مونږ چې دغه د لیګسي خبره کوو د فکر په حواله د تھاټس په حواله دغه د لوی مبارزه دغه د کار په حواله ارمان سه پیډیر په وضاحت سره خبره وکړه او دغه لیګسي چې دا دغه میراث چې کوم دی دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو بدمنه سره مخ یو د دې بحران سره مخ یو د دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
ڈاکٹر شاہین صاحب ما سنگھ خبر اوکڑا جی خبر بیا سر تکراری دی خو باچا خان ماو ایلی بیفی پو بو خبرو کی چی باچا خان صرف من تپوس وقت کی متعلقہ نا دی بلکی یا مطلب چی پکم وقت اگر تحریک شروع کرے ہو دا متعلقہ نا ہو یا مطلب اس چی کم دے یا زدہ سیم دلم چی کسبا دا وطن یو خپل ذاتی یو زائی ریاست ہو لگی اور حکمرانی ہو لگی اور اشتمنی اکتل واچی ہو لگی باچا خان بیا ملک کا متعلق آئی باچا خان ابکار باسی دی چیدہ پہر دور کی چکم دی دا متعلق دی باچا خان کلم غیر متعلقہ نشی کی دی شاید دو وقت بدلیدو سرا زین ابکار یا زین شخصیات یا زین اطلاع پختنو اور غیر متعلقہ شی باچا خان با غیر متعلق کیږي نه
ٹھیک ده
کدا بلکې زه دا سیم غړم چې دا کم پتا سو مجدوی وی دا اوس ہندوستان کانگریس باچا خان پہ ٹریبیوٹ وڑا پہ کر
بالکل بالکل
نو کچھ لوگ دعوی چې باچا خان غیر متعلق دی نو ہندوستان نن هم غیر متعلق دی
دم دا سدا خجی
دین علاوہ پختان پختان چې کوم صورتحال سره مخ دی چې پاره کې خو بنیادی ضرورت چې نور کلا نزیات د ماخیان لاندې چې نن د باچا خان د افکارو دی او دا افکارو پرانا کې تک د خپل خاور خپل اول سره متولون دا ټول مسلکونو مذهبونو احترام
صحیح
دا خوځو دا حقوق او فعالنه جمهوریت
او جی
ناستا خبر یاتري
ما سره جی جی تاریخ خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دې بم لګه مخور کو ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مننه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمیع الدین ارمان دی ډاکټر طارق خان دی او دغه د باچا خان د ژوند مبارزې خبره کو تاسو د باچا خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړې د کاروم کړې دی او تاسو معلومه کړې ده چې باچا خان څومره سکولونه جوړ کړو نو کله راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کې شریک کې چې باچا خان د پښتنو د پاره څه وخته او هغه میراث هغه د باچا خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسي نو کدي باندې را سره لږ معلومات شریک
مننه شاین صاحب داسې دی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډیره مشاهداتي جایزه اخیستی شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږ پښتانه چې دي نو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډیر بهر دي نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فرنګي خدمتگار پیدا کوي نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم امرا واسطه ده نو مونږه با پدې کې کامیاب شونو بیا د یغې نه پس باچا خان په کال 1920 کې د یغې نه مخکې کال 1910 کې بیا پاتې لسم کې خو اخیری تحریک جو کامیاب 1920 کې او داسې پټول پښتونخوا کې تقریبا غي آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیر او دا د ډیرس بن خان نواله تر د مانسری پوری په بیلا بیلو سیمو کې یو
خجی یو سل سلور دیر خجی
یو سل سلور دیر بیا دا چې نو ډیر غټ امپیکټ ولر لو په وخت کې وغه دا چې ولر لو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستلو په دې کې داخل کړل اور دیغه وجه دا و چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه خودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیئر شي دغه رنګ مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې وین او په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو تډیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کړي پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر څه کړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کړو خو چې اغیر دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو ته شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي خو د اغیر باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1920 وختمه پورې سروایول وکړ او دې نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومان سبق وي هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و د دې نه علاوه چې دی نو دې سکولونو څنګه چې سمیر الدین ارمان صاحب وي د اغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا شراغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کوم دې نات پدې دغه کې ویلې شو آزاد سکول کې ویلې شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمي تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه ننګړتیا وي خو پدې کې هیڅ قسم ننګړتیا نه وي نو د دې وجنه دا اثرات چې دینو دوشو. اوس چې تاسو څنګه سوال وکړ چې بای اوس مونږه آغه نو پسناس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړخ داري چې په کال 1900 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل. دا انټیګریشن چې ونو دی دا اثر وغورډو چې کوم سرکاري سکول هغه کې پښتون تو شروع شو. اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې مونږ په سرکاري سکول کې ویلې زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نه غي پرایویټ سېکټر ته تللې دي نو مونږ که پښتو وز د کړې دان مونږ هم د اغه د بچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې دا پښتو مې از د کړې دا او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې پسنه اس شکل کې دغه تحریک سره وابستو بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس چې ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل.
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پرډایم شفټ راغی او هغه پرډایم شفټ دراغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایویټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ. کم اډوکیشن چې پرایویټ سېکټر ته ځي هغه پرایویټ سېکټر کې د بچا خان تعلیمات نشته یا نه خود لیکيږي. خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پورا شو. نو د دې وروجنا نن سبا کتا سو ګورې زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغه باندې کومنټونه کوي. د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ تسوي دا دروغ او بچا خان چې دینو هغه یو ټرو هیرو دی د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دی او دا مونږ ته چې دینو دا مونږ غلطه طریقه باندې خو دلی شو نو هغه یې سوشل میډیا کور کړی.
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب مونږ کته په دې 1315 کالو کې چې بادشا خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله لکه هغه د هنر خبره کوله اپ معاشره کې ضرور ولې او د یووالي خبره کوله د تعلیم خبره کوله د برداشت خبره کوله د خزو د امپاورمنت خبره کوله او خپل وسایلو د اختیار خبره کوله د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ دغه چې دا خو د بچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده، داغي بالکل مخالف خبره ده، متضاد ده.
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی. تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورت راغلو چې را په افغانستان کې 300 کتابونو باندې پابندي لګیدلې ده په موجوده رژیم کې. په هغه کې په دې یو وشتمه پیړۍ کې چې نن د هچانا هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي، ډاکټر سوهیل صاحب هم هغه ته اشاره وکړه، بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاورې خبره کوي پاغه باندې پابندی لګیږي. د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندی لګیږي. سکولونه کالجونه بندي، د خزو تعلیم ناروا ده او کم تعلیم کې چې د سره تقسیم نو په دا تعلیم یو اکایي ده، د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګي دلته راوړی دی، هغه نور لګیا دی پخیږي. نو ظاهر خبره دا چې دا خلک د دې ځای دي، دا شعور د دې ځای دی. بادشا خان چې د کوم خلکو ته کوم تعلیمات ورکړي دي بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوی دي، د هغه رښتیاو د پټولو لپاره، هغه رښتیا دروغ ثابتولو لپاره نه صرف په کامی سطح باندې، په سیمه ای سطح باندې، په نړیوال سطح باندې، په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول، اړې ګړې جوړول، هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دے کا آغا مخ ترازی نو دا ټول ظلمونه به ثابتیږي. آغا ک درونی دی، آغا ک بیرونی دی، آغا ک نړیوال دی. نو بالکل دا یو صورت
صورتحال زمونږ مخې ته دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې بادشاہ خان یعنی ګوره په دوو ټکو کې دومره لوی فلسفه مخې ته راوړې و د کام د جوړونې چې سړی له کار مګوري کار له سړی وګوري. دا د کام جوړونې هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلق کم قسمه آئیډینټیټی کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي اغا مختلف نصابات راوړي اغا مختلف قسم بیانیه راوړي او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی اغه په د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې معنی د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه ګڼم چې وخت سره سره به بادشاہ خان نور را ژوندی کیږي نور را زرغونیږي او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چکم ټول دروغ دی اغه با د وخت سره سره د بچا خان تعلیمات سپینوی او د غریشتیا به خلکو ته مخې ته راوړي.
ډیر مننه ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب. ډاکټر طارق خان وخت کم دی زکه تاسو ته نور خبر نشو کول خو ډیر مشکور ما ډاکټر سویل صاحب ډاکټر طارق ډاکټر ارمان صاحب تاسو درې وړو قدرمند ملمنو ډیر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخت او مونږ هم پوه کړو د بادشاہ خان په کار باندې دغه په مبارزه باندې تاسو د ټولو قدرمند ډیر ډیر مننه او د اوریدونکو ډیر مننه کوم. هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسه.
کڅوکرا کاندی دنیا فقبا دوان عاشقی بدی پینوان ورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم ستا زلف پلا سرا یو وخت ودی پدرس جهان ورنا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری دلبرو صدقی لری خوانم
دا مشال ریڈیو ده.